پلازمینې اولانباتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایي ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سي رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سېشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سي د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسیې د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لېږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له توا سیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرعلي ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلی سره لمانس
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړله.
او په دې خبرونه کې لخواسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له هدن وړي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالرو لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ پنوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبری ده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوی ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې په کې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خپله پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدی دغه شخصیات باندې په ذهنی معیارونو باندې بنا نه دی، په عینی معیارونو باندې بنا شوی دی. کله کله دی خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضی چې هر داور چې وي دی خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوی وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سشکل د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوې چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یو جایزه د دې پینزونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داوران نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینه جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې جنوم پکې جایزه اخیستې دي او هلکانو پکې جایزه اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولای. ذهني ذهنی داسی ما تخکاری چه هغه لک تماسونه چه چوک ما سره نیسی داغو پا بنا داغسی حد سوحالشم چه یو چه اغیز بم دی جایزو کرده وی خو دیده پارا بیا تحقیق پا کارده نو هغه تحقیق ما نده کرده
تاسو چه دا کم شیرون ترس پوری کتلی دیده زوانانو تاسو سرنگ عرضی بی کوی
ولی از خو خوشبینه ما تا دیر دغه نه یوازې په خپل د شیرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شیرونو په خوا او د شیرونو د وادي په خوا دغه نهضت ما ډېر دغه ښکاری ډېر مثبت ښکاری زه خوشاله یم ترې
له استاد جنید شریف څخه په مننه اوس د دوی د بنسټ د سش کال د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو شعر
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا چیرته یې میرویس نیکره پاڅ احمد شا بابا ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغي فکر ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغي فکر ځم درنه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا توره د بې ننګه پښتنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرته نه وای بلا بابا هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ ته سوې بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه د یو نوي کتاب په اړه
آزادی راډیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل آزادی رادیو
د پاسز رونه په لدی مازغه کتاب پورسو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسټرز رونو پولادی مسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو مسخه پولادی شي شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی شغل ستانګزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی د کتاب د محتوا په اړه دوی زیات کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې باس کې چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو
ډاکټر ستانګزی چې ته بل بس دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریشه د سالم بدن او سالم مازغو د نشټون له امله دی هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولې دي چې په ناروی کې ټول منلې دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوي څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل لسره تر اخیره ولولي، ممکن اونې وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیشي او یو شمیر کرکتونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن لې به کسي چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید طبي اصطلاحات راواخلې، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستز رون او پولادي مازغه د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبه ستای او وای چې همي ساينسي اړخ او همي هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوی دی. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمه دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدل شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم. چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی.
هیواد کې لبد مرغه زموږ ډیرای هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي، مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پی وشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په پام ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي، همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو خګنه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بلل شوې ده. یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مزغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوی ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم باس شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونس ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمون لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوي کوي، چې په وګ محل کې دا بیا جانبي اورېس پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پرزان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده، اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمی اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو ودا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرلپسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1991 المریس کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړی کرشه کې دولس کاله پرلپسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده.
د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د مانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله یې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې. هغه وایي
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون زوریږي.
ښاغلی نجاتمل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوی دی. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کاپیا مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز د هم سره راجمع کړي دي او اره میاشت په اطلاعات کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دون درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه دي تاثیر هچوي و ښکلي حسن ته بیتاب لیونۍ چشي دی پر پاکه مینه به نو خود عاشق زردار درومي پر سر د یار شمال بایلي نو بیا مرګۍ چشي دی.
اوس هم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زوه د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زوه ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زوه.
او د نادلی ادبی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي اشه چې جیب ته دې د ګټي پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو امندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار په ترنم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری
دا د ننګرهار دی ځوان شهر جاوید دلدار په کې ترنم دی چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمی خوړلې دی نادر زین انقلاب را ناغمی خوړلې دی.
یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته ول پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینوال والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
خوشاله مې چې په دې یو پورته مینه یو ډیره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجمع کول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطرافو ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې د په غریزو له کلي ولغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي مشاعرې جوړوي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او له لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډیر یو خلای کار ده خلای اقدام ده او په نور ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سی غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې
دا د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کېږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپلو شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته مې راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه یې کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه یې کوي سیند ته دې واچولم اوس را باندې ویر هم کوي، جانانه ټول دې تا کارونه دي، خوڅه یې کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه یې کوي. چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې خایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه یې کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه یې کوي. بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکم مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نسترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره. چې تا څه کوډي کړي دي، که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره. خیخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه، د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکاری ټنغره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنغره.
د ټنغر مشاعره په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي. یاره نن خو مو واده د ملاقات وا، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلی میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
ملال دنگل کاشنا جنا
نمر دے پدے کھلے جمایا ما بیات ملال سہی سے دی دنگل کا چنار یہ دکور کا پیرو درت سویل دی دنگل کا چنار یہ جانا نمر دے پدے کھلے جمایا ما بے وفائی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړي را لېشلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لب خو سره یې زول پلاستیک ورغړیده د دسروشانو چیغې به کله ورو کله له حد لوړې سوې اوازونه به یو له بل سره ګډ شو عجیب اواز به ترې جوړ شو ګڼه ګڼه دومره ډېره وه تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی چا یو ټیل واه چا بل تر څو د تلو لاره پیدا کړي ځینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه پنجره یې سر وګرځېده ځان یې ورک کړ په ذهن کې پښتنې پیدا شوې څوک یم څه کوم چیرې راغلی یم په کوم ځای کې یم سترګې یې پټې کړې بیرته یې پرانیستې ژوره سا یې واخیسته بیرته یې ځان ومونده له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګونه دي بیخي لار ورکې کړې زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده د ډېرو د تلو خنډ و څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې په بله سینګاتو کې د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه دوی ښځې هم ورته ولاړې وې کله به یې وه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې د به یې پوښتنه یې وکړه دوکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې ښځې خوشحاله روانې شوې د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې ښځې جنجالي وې سمه ګټه یې رانه کړه دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه ورو ورو ترې روانه شوه دوکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي ډېرې ښکلې جامې دي نجلۍ چپه خوله روانه شوه هېڅ ځواب یې ور نه کړ څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې شوه سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده قد سړک بل لور ته په پوری وتو سوه لومړی لوی موټر راغی ارنګ یې ورته وکړ نجلۍ یې یو ګام ټوک کړ له بلې خوا بل موټر راغی نږدې وه چې نجلۍ ووهي ژر موټر ودرېده نجلۍ سخته ویرېدلې وه په پټه خوله روانه سوه ټول وجود یې لرزېده څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ سوي وو پخواني دوکانونه وران وو د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې بل قدم یې پورته کړ له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې د درد احساس یې وکړ نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه ورو ورو یې قدمونه یې ښودل چې لګ وړاندې ولاړ سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږې قدمونه ګړندې کړه، مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو، قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې سوې، سوړ اسویلی یې وایست. آه زما موخې!
لامدی کسی سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
آزادي راډیو.